آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدم که السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو دو همه سهارنی پشتو خبرونه پیل سوه. پا دی خبرونه که درنو ردن که دا خبرون سخه ورسته دا افغانستان سیمی او نری دروان و حالات پا باره که مهم مطالب اوریدلیسی. خو اس پا مکری دا دی سات خبرونه ده.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د بالاستیک راکټونو له تړونو څخه د امریکا وتلو د واشنگټن او ماسکو ترمنځ د وسلو سیالۍ ته لاره هواره کړې ده. ولسمشر پوتین په ماسکو کې د امریکا د ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د روسیې او د امریکا ترمنځ د نوي سړې جګړې پیل رد کړی دی. تېره اونۍ روسیې ادعا کړې وه چې داسې ستراتیژیکي وسلې جوړې کړې دي چې د نړۍ هره برخه پرې وشتلی سي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دا غرض ویل دی که چیرې هغه روسانو چې د امریکا په تیرو ولسمشر ټاکنو کې د مداخلې تور باندې لګول سوی دی د روسیې قوانین نوی مات کړي نو پر وړاندې به اقدام ونه کړي. ولسمشر پوتین ان بی سی نیوز سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د ځانګړي څاړونکي رابرټ مولر لخوا روسیه ته په دې اړه رسمي اسناد نه دي سپارل سوي. رابرټ مولر تیره میاشت وویل چې دیارلس روسي اتباع او درې روسي شرکتونه چې په 2018 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې مداخله کړې وه تورن کړي وو. پوتین په خپله مرکه کې ویلي چې هغه کسان ښه پوه لري چې باید په دې پوه سي چې موږ په روسیې کې هغه کسان چې د روسیې قوانین یې نوي مات کړي نه تعقیبوو. په پاکستان کې پرون د سنا د څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د سنا د 25 غړو انتخاباتو غیر دولتي نتایجو له مخې د واکمن مسلم لیگ نوند یا نواز شریف ګوند ملاتړ لرونکو کاندیدانو برای ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ نوند کاندیدانو په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نوند ملاتړ لرونکو 15 کاندیدان انتخاب شوي دي. د پاکستان پیپلز ګوند 11 سناتوران انتخاب شوي دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند 4 کاندیدان برای ترلاسه کړی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې 2، نېشنل پارټي 2، متحده قومي موومنت پاکستان 1، او د مسلم لیگ فنکشنل 1 سناتور انتخاب شوی دي. په انتخاباتو کې آزادو 11 کاندیدانو هم برای ترلاسه کړی دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې په پاکستان کې هر درو کال وروسته د سنا انتخابات ترسره کیږي. ایران د شنبې پر ورځ ترڅو چې امریکا او اروپایي هیوادونو خپل اټومي وسلې نوي له منځه وړي، تهران به د خپلو بلاستیک توغندیو د پروګرام په هکله مذاکره ونه کړي. د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي موافقې وروسته ایران موافقه وکړه چې خپل اټومي پروګرام به محدود کړي او د سوله ایزو مقاصدو لپاره به ترې کار واخلي. خو ایراني مقاماتو په وار وار ویل دي چې د بلاستیک میزایلو د پروګرام په هکله مذاکره نه کوي. شمالي کوریا د شنبې پر ورځ په امریکا لدی وجه سخت انتقاد کړی دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره مخکې له مخې شرایط ټاکلي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویل د تیاری نیسي چې پیانګ یانګ ته استازی ولیږي چې په دغه سیمه کې د اټومي وسلو بنبست راکم کړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې ممکن دي، خو زیاته یې کړه چې پیانګ یانګ به هغه وخت خبرې وکړي چې د خبرې د برابرۍ په کچه وي او دوی به خپل د اټومي وسلو او د توغندیو پروګرام ختم نه کړي. خو امریکا وایي شمالي کوریا باید د اټومي وسلو د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د هغې پرته د پیانګ یانګ سره د خبرو اترو پیل امکان رد کړی دی. د سوریې په شمال ختیځ کې د فرین په سیمه کې د ترکیې هوایي بریدونو د سوریې د حکومت پلو کوردي ملیشو 16 وسلوال غړي وژلي دي. د سوریې ډیموکرات اتحاد چې مشري کوردان کوي وویل چې ترکیې هوایي بریدونو هدف حکومتي پلو مرکزونو، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په سوریه کې حکومتي ځواکونو د شنبې په ورځ د یغنو تر کنټرول لاندې د ختیځ غوټې یو څه برخې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د مشت ته نږدې په دغه سیمه کې جنگ زور اخیستی، زرګونو کسانو مرستو ته انتظار دي او سخته اړتیا ورته لري. د شنبې په ورځ د امریکا په ختیځو برخو کې زورور طوفان چې باران، واورې او تیز بارونونه ورسره و، شاوخوا د 2 میلیونو کورونو او د تجارتونو برېښنا اکته کړې ده. د شمال د مین ایالتونو څخه د شمالي کیرولاینا پورې په جنوبي ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د ونو د رالوېدو له وجې په ورجینیا، میریلینډ، پنسلوینیا، نیویارک، کنیټیکټ او روډ آیلینډ کې د 2 کسانو د مړینې راپور هم ورکړل شوی دی. او د حماس روغتیا وزارت ویل دی چې د غزې تړنګ کې یو فلسطینی اسرائیلي پوځ په ډزو کې وژل شوی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د کمیرون چارواکي وایي دوی د ماشومانو د تښتولو هغه شبکه ګډه وډه کړې ده چې په تیرو څو میاشتو کې په سیمه کې د لسګونو ماشومانو د تښتولو مسؤوله وه. ویل کیږي چې د دغه شبکې لمن تر ګاونډي ملکونو ګابون، ګینی او چاد ته رسېدلې وه. تحقیقات وروسته له هغه پراخ کړی شول چې درې ماشومان په یوه لارۍ کې مړه پیدا شول. د سیمې قهرجنو اوسیدونکو هغه هوټل ته اور ورکړ چې ګمان کیږي د دغو قاچاقبرانو وي. خبریال په دې باره کې د کامیرون له کیوسی څخه راپورټ رالېږلی.
په سلګونو کسان لا تر اوسه د هغې سیمې لیدو ته ورځي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د کامیرون د جنوبي ښارګوټي کې څو قهرجنو اوسیدونکو په دغه سیمه کې یو هوټل ته اور اچولی و. دغه ښارګوټی د ګابون، اکواتور، ګینی سره سرحد لري. 9 کلنه وینسا نزالی په هغو کسانو کې ده چې د جمعې په ورځ دغې سیمې ته رسېدلی دي. دا وایي کله چې واورېدل د کیمرون پولیسو درې ماشومان مړه پیدا کړل، نو د کیمرون له پایتخت نه یې تقریبا 200 کیلومتره مزل وکړ چې د پیښې ځای وویني. دا وایي سمدستي یې پریکړه وکړه چې کیسو ته ولاړه شي که خپله 12 کلنه لور په دغو ماشومانو کې پیدا کړي.
Elle était partie à la source pour puiser l'eau. Elle a vu une voiture. Il me dit qu'il avait 4 hommes.
Nazali anawai talour mashte pokhal karna kurta raglala aw gawandan urta weli lurde latsana ubra ulle aw talour tanu haga po zor po motor ke washawala aw rawan shulu. دا وای گاونډیانو ورته ویل یو ماشوم په موټر کې جاړه کوله. د کیمرون د حکومت یو لوړ رتبه مامور وای له دغه هوټل نه لمبې وروسته له هغې پورته شولې چې معلومه شوله دغه موټر د هوټل د څښتنو چې درې ماشومان پکې مړه پیدا شوي وو. د دغو ماشومانو عمرونه 2, 4, او 5 کاله وو. ګانګي وای
At about 2 p.m. their parents started looking for them and could not find them. These children had been kidnapped.
د ماشومانو میندو پلارونو تقریبا د ماسپخین په 2 بجو د خپلو ماشومانو پسې لټون پیل کړ. ځینو مشکوکو کسانو دغه ماشومان تښتولي وو. په کیسو کې یو هوټل ته رسولي وو. دوی د ځینو زهرجنو موادو نه کار اخیسته او دغه ماشومان مړه شول. دوی دغه ماشومان په صندوقونو کې واچول، ویتړل او د موټر په شا کې واچول. اندرسن نو وای د ماشومانو د تښتولو د شبکې 15 مشکوک غړي چې په کیمرون، ګابون، اکواتورل، ګینی کې فعالیت کوي نیول شوي دي او تحقیقات ورنه روان دي. د مرکزی افریقا لپاره په یوند کې د انټرپول دفتر راپورټ ورکړی دی چې په 2018 کال کې د نارینه او ښځو سره یو ځای په زرګونو ماشومان په زور په کیمرون، چاد، د افریقا په مرکزی جمهوریت، ګابون، اکواتورل، ګینی او د کانګو په جمهوریت کې تښتول شوو چې د جنګیالیو، اشپزانو، د جنسي انډیوالانو، خدمتګارو، پیغام وړونکو او جاسوسانو کار یې ورنه اخیسته. استا وای د پتیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه د 6 پیښو د دې غیر دولتي موسې ته راپورټ ورکړل شوی دی. د دوی میندې او پلرونه وایي د دوی ماشومان په چل بیول شوي دي یا مجبور کړی شوي دي یا تشویق شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دا وایي دوی داسې ماشومان لیدلي دي چې د بونګې لپاره ساتل شوي.
Nous initions des actions visant à sensibiliser les parents et aussi à sortir certains
دا وای دوی پریکړه کړې ده چې میندو او پلارونو ته د لارښوونه وکړي چې د خپل اولادونو څارنه وکړي او له ټولو قربانیانو نه غواړي د دوی د قانون پوهانو په اتحادیه کې شامل شي چې له داړه مارانو نه به ماشومان وژغوري او آزاد کړي. دا وایي هیله لري چې ماشومانو ټولو تښتونکو ته سخته سزا ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2012 کال راپورټ په قول کیمرون د ماشومانو د ترانزیت او منزل مقصود هیواد په حیث یوه منبع ده چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي او د جنسي مقاصدو لپاره قاچاق کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دغه هیواد کې د شذو د صحرایي محکمې په اړه اندیشنه شي او وایي چې په روان کال کې اته افغاني شذې په مختلفو ولایتونو کې صحرایي محکمې سوي دي. لیمین یزی په دې اړه له کابل راپورټ را لېږلی.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د شذو د صحرایي محکمو لپاره خواندېخمندې او له افغان حکومت څخه د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون د خزو د برخې مشر لطیفې سلطانی امریکا غګاشنا راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې اتو خزو ته په بېلابېلو ولایتونو کې د محکمې له حکم پرته په عام محضر کې سزاوې ورکړل شوې دي. دا وایي د افغانستان بشري حقونو افغان حکومت سره خپل اندېښنه تل شریکه کړې ده تر څو د صحرایي محکمو مخه ونیسي. دغه محکمې چې دوی ترسره کوي دیني او قانوني جنبه نه لري. کله چې موږ خپلواک محاکم ولرو هیڅوک داسې مواردو کې د مداخلې حق نه لري. دا هغه موارد دي چې د یو شمېر خپل سرو کسانو لخوا چې له دین او قانون خبر نه لري ترسره کیږي، چې دا د ښځو د بشري حقونو د نقص او د کلیوالو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام لامل کیږي. د دغه کمیسیون پر وینا د صحرایي محکمو دغه پیښې د افغانستان په څلورو ولایتونو بادغیس، فاریاب، هرات او تخار ولایتونو کې ترسره شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په داسې حال کې د ښځو د صحرایي محکمو په اړه اندېښنه ښودلې چې تېره ورځ د فاریاب ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یوه ښځه په عام محضر کې صحرایي محکمه شوه او شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم یوه ښځه د نامشروع اړیکو درلودلو په تور د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یو شمېر قهرجنو کسانو لخوا په عام محضر کې ووهل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په روان کال کې د ښځو د صحرایي محکمه کولو ټول عاملین نیولي او دوسیې څارنوالۍ ته سپارلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي امریکا غږ ته وویل
هر هغه پېښه چې د صحرایي محکمو په ارتباط موجوده وه په تېر کال کې یا روان کال کې چې وضعیت ورته ویلی شو ټول عاملین نیول شوي. د هر پېښې عامل نیول شوی دی چې په څه موده مخکې تاسو په تخار کې ولیدل، تخار کې هم عاملین د قضیې ونیول شول، همدارنګه په فاریاب کې هم د دغې قضیې عاملین نیول شوي. په هېڅ وجه صحرایي محکمې چې خلاف د ټولو قوانینو دی د افغانستان امنیتی ځواکونو ته امنیتي مراجعو ته قانون ته د منلو وړ نه دي. ټولو قوانینو په رڼا کې به دې سره په جدي توګه موږ برخورد کوو.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د روان لمریز کال په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان په کچه له ښځو سره د تاوتریخوالي 3,178 پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون د شمیرو پر بنسټ په دغو پیښو کې د ښځو د قتل 211 دوسیې هم شاملې دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. درنو اوریدونکو، نن سبا د متحده ایالاتو په شمول د لویدیځې نړۍ مشران د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان کورنیو او بهرنیو پالیسیو ته د ډیر شک په سترګه ګوري او ځینې امریکایي کارپوهان په دې باور دي چې شاید ترکیه به ژر په یو بل پاکستان بدله سي. پام وکړئ د لیکوال ایلی لیک رپورټ ته چې د بلومبرګ په انټرنیټي پانه کې د مارچ په 2 چاپ شوې ده او سید سلیماشای د وروستۍ برخې خلاصه تاسو ته دراوروي.
ترکی ترننګ انټو نیکس پاکستان او ترکیه په بل پاکستان باندې بدلیږي. تر عنوان لاندې د دې مقالې لیکونکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روان جنگ په اړه د پاکستاني پوځیانو د اوږدې مودې دایمي پالیسۍ په پرتله په سوریه کې د اردوغان پالیسي دومره ډیره خطرناکه نه ده، ځکه چې د پاکستان پوځیان د حقانی د شبکې په شمول هغو جنګیالو ته موقع برابروي چې په افغانستان کې پر امریکایي قواو باندې حملې کوي او په عین وخت کې ځانونه د افغانستان په جنگ کې امریکایانو ته د ډیرو مهمو انډیوالانو په صفت ورنږدې کړي او په بدل کې ورنه د 13-14 کلونو جنگ په دوران کې په میلیاردونو ډالر حاصل کړي دي. په عین شان پاکستاني جنرالانو د 1970 میلادي په لسیزو کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د یرغل نه وروسته د روسانو په ضد په جنگ کې له امریکا سره ځانونه ملګري کړل او په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د حملو په تعقیب د القاعدې په خلاف په جنگ کې د امریکا سره لاس یو کړ. خو کله چې امریکایي کمانډوګانو د پاکستان د بیت آباد په ښار کې د پاکستان د پوځ د نظامی اکیډمۍ سره چیرما د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د کور درک ولګو او وی واژو د پاکستانی او امریکایي مشرانو ترمنځ خپګان را پیدا شو او اړیکې مخ په سړېدو شوې. په داسې حال کې چې ترکیه د ناټو د یو غړي په صفت خپله ذمہواري پوره کوي او په سوریه کې ځان دومره زیات نه دی رسوا کړی لکه څومره چې د پاکستان فوجانو په افغانستان کې رسوا کړی، په عین وخت کې د حماس، حزب الله او نورو اسلامي ډلو سره هم نږدې اړیکې ساتلې دي. خو په انقره کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر اریک ایډلمن په دې باور دی چې ترکیه د پاکستان حتی نه ده رسېدلې، خو که اردوګان د خپلې موجوده لارې تعقیبولو ته دوام ورکړي شاید چې ترکیه په یو بل پاکستان باندې بدل شي او په سیمه کې به د واشنگټن د ګټو لپاره یو بل غټ چیلنج وګرځي. د مقالې لیکونکي په پای کې وایي ترکیه او پاکستان له هر اعتبار سره ډېر نږدې شوي دي او ترکیه له پاکستان سره په سختو شیبو کې مرسته کوي. دا ښکاري چې د ترکیه مشران دا هیله لري که ضرورت یې پېښ شو نو پاکستان به د نیکۍ بدله ورکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د مارچ د میاشتې دریمه نیټه د اوریدو نړیوال ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دغه موقع خبرداری ورکړ چې په نړیواله سطحه په هرو لسو تنو کې یو تن د نه اوریدو د خطر سره مخامخ دی. که د مخنیوي اقدامات یې ونیسي نو د 2050 کال پورې څه باندې 900 میلیونه کسان خپل د اوریدو حس له لاسه ورکوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې په درسته نړۍ کې 468 تنه له کڼښت یا له اورېدلو نه کړاو ګالي. د هغو هېوادونو د روغتیایي خدمتونو کلنی لګښت او د ګټورتوب د لاسه ورکولو په نتیجه کې چې له معیوبېدو نه پیدا کېږي د اټکل له مخې 250 میلیارده ډالر کېږي. د کڼښت په نتیجه کې راولاړه شوې ستونزې توقع ده چې زیاتې شي ځکه چې د زړو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د دوی نفوس به په 2050 کال کې 9 میلیاردو تنو ته ورسیږي. د WHO د لګښت او نه اورېدو د مخنیوي په دفتر کې تخنیکي ماموره شیلی چادا وای د زاړه نفوس معنی دا نه ده چې نه اورېدلې حتمی دي. دا وای د زړښت نه علاوه ډېر عوامل دي چې په اورېدلو باندې تاثیر کوي. چا دا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
دیز مې بی فاکټرز سچ اس انفیکشس ډیزیزز وچ مې وی مې انکاونټر ان چایلډهود روبیلا مامز مننجایټس اور ایئر انفیکشنز. دی مې بی فاکټرز سچ اس ایکسپوژر ټو لاوډ ساوندز ټو لاوډ میوزیک اور نویز ات ورک پلیس از دټ
خواهی چه ساری ناروغی تاثیر وی چه منگ پا ماشوب توب که مخانی وله شو لکه ده مغزو پرسوب یا روبیلا یا پا پمس یا ده غگونو ده مکرو پا شان ناروغی و مخانی وله که ده شی لوڑ آوازونه، لوڑ موسیقی یا ده کار پا زایونو که غال مغال پا آوریدو بانده تاثیر که وی ډیر دغه علتونه د مخنیوي وړ دي او د دې په غم خوړلو سره د کڼښت خطر کمول یا حد اقل ته راوستلی شو. ډبلیو ایچ او راپورټ ورکړی دی چې د هغو ماشومانو د 60% غم خوړل کېدای شي چې د کڼښت ستونزې لري. په دوی کې هغه ماشومان شامل دي چې د ساري ناروغۍ په مقابل کې واکسین شوي وي. د غوږونو د مزمنو میکروبونو درمل کول او واکسون یې واخیستل شي. د هغو مخدره موادو له استعمال نه ځانونه وژغورل شي چې اورېدو ته تاوان رسوي. لوړ آوازونه او موسیقي باید کنټرول کړی شي. WHO وایي په هغه صورت کې چې د کڼو خلکو چاره نه کېږي نو د ټکنالوژۍ له لارې ورسره مرسته کېدای شي چې د اورېدو آلې ورته په غوږونو کې کېښودلی کېږي. دغه سازمان وایي دغه آلې د اورېدو سره ډېره مرسته کوي او ګټه ورته رسوي ځکه چې دغه آلې د دوی لپاره ممکن کوي چې د نورو سره مکاتبه وکړي او په ټولنیزو چارو کې ورسره ګډ شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار په ولایت کې ځوانان د فقر او بیروزګاری لوجه د داعش د ډلې سره یو ځای سوي. د ننګرهار ولایت د ځوانانو مدیریت اندیښنه ښودلې او غوښتي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د ځوانانو دپاره د کار کولو زمینه برابره سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. د ننګرهار ولایت د ځوانانو مشر مطیع الله احمدزی د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ کې ډېر ځوانان د فقر او بیکاری له وجې د داعش ډلې سره یو ځای سوي. دی وایي د ځوانانو یو ځای کېدل د داعش ډلې سره د اندېښنې وړ خبره ده. د ننګرهار ولایت د ځوانانو عامر اندېښنه ښودلې وایي که د دې ولایت په ولسوالیو کې د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره سي نو به دا ځوانان د داعش ډلې سره یو ځای نه سي.
که ارقام نداریم ولی مسئولین جوانا شورایی که در ولسوالیا فعالیت دارن
در ننګرهار ولایت د ځوانانو امیر د داعش ډلې سره د ځوانانو د یو ځای کېدو دقیق شمیر یاد نکړ خو دا وضعیت یې د اندېښنې وړ وبللې. د ننګرهار ولایت د ځوانانو د مدیریت مسؤل غړي نور احمد نوراني د داعش ډلې سره د ځوانانو یو ځای کېدل د قومونو ترمنځ د بې اتفاقۍ سبب ګڼي. دا چې په اچین ولسوالۍ کې د ځوانانو نماینده ولی حبیب الله قادری آشنا رادیو ته وویل
نو تقریبا تر سلو زیات دي په مخفي ډول. خو وجه دا ده چې دولت هلته توجه نشته، د ځوانانو کارونه نشته، دوی ته مدرسې او مکتبونه نشته او بیروزګاری ده. که هر چا کار پیدا شو دلته راوغوتل شو د دوی ذهن خلاصو نو بیا به انشاءالله چې هغه طرف نه غوره.
همدغه راز د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال وایي د داعش د ډلې سره د ځوانانو یو ځای کېدلو اصلي لامل بیکاري ده. وایي چې د دې ستونزې د هوارولو دپاره مو د دې ولایت د کشفي او امنیتي ادارو سره خبرې کړي.
ما بسیار صحبتهایی داشتیم با اداره ولایتی ننګرهار، با مسئولین امنیتی و کشفی که اگر جلوش گرفته نشود در آینده یک جنجال بسیار کلان است.
که هم د څو میاشتو را په دې خوا د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه کم سوي، بیا هم د دې ولایت د ځوانانو ټولنې د داعش ډلې سره د ځوانانو یو ځای کېدل د اندېښنې وړ بللې او دا یې غوښتي چې ځوانان نور د داعش ډلې سره یو ځای نه سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارو د لومړي ځل لپاره په زرګونو هغو خلکو ته بشري مرستې رسوي چې د سوریې په ختیځه غوطه کې محاصره دي. د سوریه چارواکو بلاخره د ملګرو ملتونو کتار ته اجازه ورکړه چې نن د یک شنبه په ورځ د دوما شرط نه نوځي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه رپورت راغلی.
په دغه کتار کې به خواړه، درمل او نور ضروري مواد له ملګرو ملتونو او نورو بین المللي ادارو لخوا 180,000 کسانو ته رسول کیږي. یونیسف به چې د دغه کتار یوه برخه ده او 10,000 ماشومان ته ضروري مواد رسوي. د منځنی ختیځ او شمالي افریقا لپاره د یونیسف سمایز مدیر ګیریت کاپلاری انوای نامکمل غذا او د روغتیا نورو ضروري موادو ته د اولیت حق ورکول کیږي چې په ختیځه غوطه کې هغو ګڼ شمیرو ماشومان ته ورسول شي چې د کم غذایي سره مخامخ دي. کاپلاری خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We have seen the levels of severe acute malnutrition in Ghouta in the last few months multiplying by at least 10. We have also health supplies on board. These are mainly midwifery kits.
موږ په تېرو څو میاشتو کې په ختیځه غوطه کې د کم غذایي جدي پیښې ولیدي چې تقریبا لږ تر لږه 10 ځلې زیاتې شوي دي. موږ دارو درمل هم لیږو. دا د مرستو د رسولو اساسي وسایل دي. د دې ډاډ ورکولی شي چې د امیدوارو ښځو سره مناسبې مرستې وشي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې 1,000 تنه دې ته ضرورت لري چې له ختیځې غوطه نه وویستلی شي او 1,000 تر 1,000 علاج وشي. کاپ لاری امریکا غږ ته وویل په دوی کې ماشومان هم شته خو له بده مرغه د دغو عملیاتو لپاره لا تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې چې سر ته ورسولی شي. کاپ لاری بیا وایي
The Nice and Ghouta, there are many children who have been seriously injured and who cannot be attended to with the available medical expertise with the available medical supplies. And there are
په ختیز غوطه کې ګڼ شمېر ماشومان دي چې جدي ټپیان شوي دي او په موجوده درو درملو سره متخصص ډاکتران نشي پلیدی. ناروغ ماشومان شته دی چې په داخل کې علاج نشي کېدی او ځکه نو دې ته ضرورت لري چې بهر ولاړ شي. که بهر ولاړ نشي نو د دوی ژوند ته ګواښ مخامخ کېږي. کاپلاری افسوس کوي چې په دغه کتار کې موجوده مواد د ټولو 200,000 ماشومان لپاره کافی نه دي چې په ختیځه غوطه کې اوسیږي. دا وایي هیله لري دغه بشري مرستې به دوام پیدا کړي چې په دغه محاصره شوې سیمه کې د ماشومانو په ګډون ټولو 400,000 اوسیدونکو ته د ژوند د ژغورلو مرستې ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په ایتالیا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه او ولس په داسې یو وخت کې ټاکنو ته ځي چې د مهاجرو په خلاف د ایټالویانو دریځ مثبت نه دی. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند به ونسي کړی چې اکثریت رایې وګټي او دا ویره خپره سوې چې ممکن ایټالیا له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ سي. د رپورټ تفصیل زموږ د همکاري برېښنا عمرخیل څخه واوري.
دا غزوان چې یو دیرش کاله عمر لري او په پانتون کې درس پریښی غواړي د ایتالیا نوی صدر اعظم شي. هغه د ایتالیا د ولسی او د حکومت مخالف ګوند فایف ستار غورځنګ ځلانده ستوری دی.
د مارچ په څلورمه به موږ حکومت وکړو او همداسې به وي. ده
د دغه ګوند د فساد خلاف پیغام ډیر خلک ځان ته جذب کړي دي. د فایف ستار غورځنګ په هغو خلکو کې ډیر پلویان لري چې باور لري ایتالیا کې بدلون د نویو څیرو او تازه مفکورو ته په فرصت ورکولو ممکن کېدای شي.
زه غواړم بدلون راشي او دا بدلون د فایف ستار غورځنګ راوستلی شي. زه غواړم وګورم چې هغوی د دغو ستونزو په وړاندې کامیابېدای شي.
خو د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سیاسي ګوندونو ژمنې چې د مهاجرو په وړاندې به سخت اقدامات وکړي محمد تجاوي په دې اندېښمن کړی چې بیرته به ګانا ته ولیږي.
موږ اورو چې له ټاکنو څخه وروسته به هغوی موږ خپلو هیوادونو ته ولیږي. نو موږ د ایټالیا له حکومت څخه سوال کوو چې موږ سره مرسته وکړي. موږ نه پوهیږو چې چیرته لاړ شو.
په تیرو څلورو کلونو کې ایټالیا ته 600,000 مهاجر راغلي دي. دا وضعیت په رایه چونکو کې جنجال رامنځته کړی چې حکومت باید د حل لاره ورته پیدا کړي.
ډیر خلک له بیلابیلو هیوادونو څخه د بیلابیلو ستونزو له امله راغلي دي. موږ ته به اسانه نه وي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شو.
ښاغلی دمایو د یو مشهور سیاستوال سلویو برلسکونی په مقابل کې ولاړ دی چې څلور ځلې د ایتالیا صدر اعظم پاتې شوی. برلسکونی په 2013 کال کې په مالیاتو کې په تقلب محکوم شو او له دندې ګوښه شو، خو بیا هم محبوبیت یې نه دی کم شوی. بلخوا د ډیر محبوبیت سره سره اټکل کیږي چې د فایف ستار غورځنګ 40% رایې هم ونقلي چې حکومت جوړ کړای شي. دا هم ویل شوی چې دغه ګوند به د نورو سره اتحاد هم جوړ نکړي. بلخوا پخوانی صدر اعظم برلسکونی چمتو دی چې د حکومت کولو لپاره اتحاد جوړ کړي. دغه یو مشخص متحد او د مهاجرو مشهور مخالف د لیگ ګوند مشر ماتیو سیلوانی دی.
د واړه کارونو لپاره د مالی کمول لومړیتوب لري، ځکه د مالی اوسنۍ کچې سره موږ مخې ته نه شو تلای. دا زموږ ستونزه ده.
سلویو برلسکونی ښکاره ویلي چې ایټالویانو ته لومړیتوب ورکوي. د انتخاباتو په درشل کې د دواړو اړخونو لخوا توند خبرې د ښي اړخي او نژاد پالنې مخالفو مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډب سبب شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.